که فارسی وګه کېږم په پښتو کې لږه مشکلات لرم که دې شي
هیڅ مسله نشته میره وری وکړي
سلام تاسو ته محترم بنده یک تکلیف دارم در حساب همه بر درباره مو مرحله های که در سر شما صحبت میکنیم امیدوار هستیم برای اجازه در سر تکلیف خود اشاره کنم دکتر سیم محترم تکلیف ما قسم است که ما سری ما بسیار زیاد درد میکنه خاصه در این وقتی که اگر شما مشکلی نیست کاملا تبخش هستم تبخش ما روشن است وقتی که بهار داخل میشه و موسم گرمی میه ما از زمانی که تبا آفتاب طلوع میکنه تا وقتی که آفتاب دیگر بیشینه تا با اون زمان ما قطعا در میدان گشته گذار کرده نمیتونم بیخی زیاد کاملا به گرمی دقت دوام آورده نمیتونم سرم بسیار زیاد درد میکنه وقتی که سبا از خواب بلند میشم به خاطر نماز تا به ساعت 12 بجه پیشنه اصلا از دیوانی است اشتای ما در نان نمیکشه کاملا بیخی زیاد اصلا نان ما نمیخوریم سرم نمیکنیم البته دکتر سیم محترم از سبایی که ما از خواب بلند میشیم تا به پیشین ما کاملا گنس هستم اصلا به اموال خود نمیفهم جانم درد میکنه سرم خیلی زیاد درد میکنه دور همه چشمام خیلی زیاد درد میکنه دکتر سیم محترم دماغم خیلی زیاد درد میکنه تا به پیشین پیشین کسی در نک سری حال میم اشتایم برابر میشه کمی نام میکنم وقتی که باز در خانه میباشم تا زمانی که سلقیل شو شمال شو آفتاب بره باز ما کاملا طبیعتم روشن میشه باز ما میتونم گشته امیدوار هستم اگر در همین تکالیفی را که مثلا اشاره کردم اگر با مرحله کدام رابطه داشته با دکتر سیم محترم قربان تن شما میره مثلا بر ما مشوره بتین وقتی ما در این تکلیف خود به دکترها خیلی زیاد مراجعه کردم متاسفانه یک جوابی اندک که تو تکلیف میده داری و انشالله خوب از زور میشی و به چهار تا دوای میده اکتفا کردن بر ما دوا ندادن و تکلیف ما برش از دیگه نشید دکتر سیم محترم اگوان مشوره اگر شما میتین یا خودم کدام دواخانه شخصی یا دولتی داشته باشین برای ما اگر آدرس میگین ما تشریف بریم در موجه رضای پروردگار شما اگر مداوا کنیم انشاءالله و رحمان عجل دنیا و آخرت میشه دکتر سیم محترم امیدوار هستم که سوال من از سرش اکبر وضاحت کردین دکتر سید تاکه ما دوستم همیرا بشنیم
جناب قاری صاحب عبداللهد بسیار یک موضوع خوب روشن کرد چون میگه وقتی که هوا تغییر میخوره و طلوع آفتاب میشه سردردی برشان پیدا میشه که یک فکر ما شما رو به طرف امراض چشم میبره چون وقتی که روشنی به وجود میاد بر شما سردردی پیدا میشه ایره فوتوفوبیا میگه ترس و هراس از روشنی دومین چیزی که گفتن که تا پیشین سردردی باریم پیدا میشه و یک گان قسم مشکل در چشمانم درد به وجود می سردردی گنگسیت و دماغم نارام و عصبانی میشم پیشین پس سر حال میشم یک نظرم چی ما شما را به طرف امراض گوش و گلون میبرم چون بعض اوقات یعنی خود التهابات سینوس ها که خود کیسه‌های هوایی هستن این منتن میشه یا فرانتل سینوسایتیس میگه در تبابت برشان یا مگزیلری سینوسایتیس گپ خلاصه میسازم جناب قاری صاحب عبداللهد جان خودت باید پیش متخصص چشم باید مراجعه بکنی و در زمین با متخصص گوش و گلون برالاوی اونا وقتی که اونا تصمیم قطعی گرفتن با یک دکتر سب داخله مشوره کو انشاءالله این مشکلت حل میشه قابل تشویش نیست و با ملاریا که امروز ما شما در مورد ملاریا گپ میزنیم هیچ کدام ارتباطی نداره
بل اوریدون که تزو میره بانی و که سلام علیکم
محترم نه در پیشار مریضی ده ما تو بیره در پیشار مریضی ده بیرو فرپتا کلیب که ما در پیشار مریضی سلا نو بیر بریجی در کشت پیشار مریضی چه دو حق شما سرا در کشت سال چطور جهت را کری وی
چو کلن محترمه
محترم تلیش کلم به انشاءالله یم
سوم را وزن لری
یا را وزن تقریبا یو سلو نف کلو دی
نامی خودش خیام چون در فشار خپل یو جامعه موضوع ده و پورا کافی وقت لری یو پختنه چه تریمه وکړه همی عمر سلوی خونه پورته ده وزن ده حد زیاد لورده خپل در وزن زیادواله یا چاقواله در فشار لامل گرزی وای چه تاسو پر ژوند که لایف سټایل که تغییر راوده در ژوند پا کرو که دا رور باید که غواړی چې فشار کنټرول شو زغ زیات لوړیږي، اولین اقدام او قدم باید دا و که چې مطلقا د غوړو وریجو څخه باید پرهیز شي. کړایان او غوښې باید ونه خوري، د حده ډیر خواړه ونه خوري، او په زمین کې دا باید منظم فشار کنټرول شي. د فشار د کنټرول په نتیجه کې دا باید منظم تمرین وکړي. ثوابي روژې باید ونیسي، دوشنبه او پنجشنبه، او فرضي روژه پې هم را روانه ده. حد اقل دا باید په شپږ میاشتو کې د لسو کیلو نه زیات وزن کم کړي، ځکه د زر او زیات او عاجل وزن کمول هم ناخواله مشکلات منځته راوړي. کله چې دی خپل وزن کم که او د پرهیز سره سره باید مالګه کمه کړي، غوړ باید کم کړي، د سبزي او ترکاري څخه استفاده وکړي، نو د وخت په تیریدو سره به فشار خپل نورمال حالت ته راوګرځي.
بله ډاکټر صاحب، ستاسو له نظره د ملاریا د مخنیوي لپاره، د ناروغي د کنټرول لپاره آیا کوم واکسین هم شته که نه؟
د بد مرغه موږ او تاسو تر اوسه پورې د ملاریا د مخنیوي لپاره واکسین نه لرو. په هغه واکسینونو چې تر اوسه پورې کار روان دی، دوامداره پایداره نه دي او مؤثر نه دي تمام شوي. خو وی دوه کسان یا دوه ډوله کسان چې دا خپل د بد مرغ او ناروغۍ حالت دی، هغه کسان کولی شي چې د ملیریا په مقابل کې مقاومت وکړي. یو په جی سکس پی ډی اخته ماشومان، او بل تلسیمیا خپل د وینې یو ناروغي ده. دغه کسان چې دی وای دوی په ملیریا باندې ناخته کیږي، خو دا هم د بد مرغ مرضي حالتونه دي، روغ کسان نه دي. خو په عمومي ډول سره د واکسینو په باب له باندې تر اوسه پورې لاست راوړنې نشته دی.
بله، یو څوک د ملاریا په ناروغۍ اخته کیږي، د بدن نورو غړیو ته څومره زیان رسوي ملاریا؟
وګورئ، که چیرته ملاریا په وخت او په ښه شکل سره درمل نشي، که د دماغو څخه یې شروع کړو، سیربرل ملاریا، دماغي ملاریا چې وژونکی حالت دی، شعور دې له منځه وړي، کوما حالت ته دې بوزي، د دماغو د پړسوب لامل ګرځي، او بالاخره مړینه منځته راوړي. که چیرته موږ او تاسو د ملیریا تاثیرات په تنفسي سیستم باندې وایو، وایي چې د تنفسي سیستم د پړسوب یا پلمونري ډیما لامل ګرځېدلی شي، د اسیدوسیس تنفس په زغ زیات لوړ شي، په وینه باندې خپله د ملیریا تاثیرات د شدید کمخونۍ لامل ګرځي، په هضمي سیستم باندې که چیرته د ملیریا تاثیرات د داخلي هضمي سیستم د خونریزۍ لامل ګرځېدلی شي، که چیرته د ملیریا تاثیرات چون د حیاتي غړي دي، په پښتورګو باندې ووایو، د پښتورګو د عدم کفایۍ لامل ګرځېدلی شي. حتی شدید ملیریا په وینه کې د ګلوکوز کچه په آني ډول سره راکوزی، هایپوګلایسیمیا ورته وایي. ګلوکوز کمیږي، د دماغو اساسي خواړه دي، مریض یو دم شعوري حالت یې له منځه وړي. په نورو غړو باندې هم د ځیګر د لوړوبخې د لویوالي لامل ګرځي، د تورې د لویوالي لامل ګرځي، په لمفاوي غوټو باندې تاثیرات لري. حتی هغه میندې چې دوه زانې وي، د دوی ماشوم ممکن په ملیریا باندې اخته شي، ممکن دا ماشوم د مور په نس کې عمري، ممکن دا ماشوم کم وزن پیدا شي، او له بله پلوه د ملیریا د ناروغۍ ناخوالې کیدای شي دا ملیریا په وجود کې پټه شي او د ډیر مودې د پاره پاتې شي، او کله کله راښکاره کیږي، او بار بار دغه مشکلات منځته راوړي چې دې ته ریلاپس زندانه شکل وای. نو دا په دې معنا باندې چې د ملیریا پرازیت یا دغه چې ناروغي چې ده، دا کولی شي چې په دوامدار ډول سره د انسان په وجود کې پاتې شي او د آینده حملو د پاره ځان مساعد کړي، یعنی په وجود کې ډیر زیات غړي کولی شي چې د ملیریا په واسطه باندې اخته شي.
بله، ستاسو له نظره د ملیریا تقویه درملنه څه ده؟
بهترینه تقویوي درملنه د ملاریا چې دا وای چې تاسو کله یو مریض په ملیریا باندې اخته شو، نو ښه خبره دا ده چې که عمومي او اساسي حالت یې ښه نه وي، لکه موږ او تاسو چې ویل شعور یې خراب وي، د ناستې پاستې نه وغورځېږي، اشتهیې خرابه شي، د خوراک کولو توانایي ونه لري، حتی د کوما حالت ته مریض لاړ شي، نو دغه مریض باید موږ او تاسو زر تر زر په شفاخانه کې بستر کړو. په شفاخانه کې باید په هغه عاجله خونه کې چې هغې ته انټنسیو کیر یونټ وایي، باید بل د مریض عمومي حالات باید وکتل شي، فشار یې باید معاینه شي، پلس ریټ باید ولیدل شي. د دې سره سره باید د دوی نظر معاینه شي چې آیا دا خو به څومره کم خونه د تنفس په بابله باندې باید اهتمامات ونیول شي. په کافي اندازه سره باید مایعات دې ته توصیه شي. د دې سره سره باید د مریض مکمل معاینات په وخت باندې وشي. د معایناتو سره سره د مریض د وینې د ګلوکوز سویه باید اندازه شي. د مریض بهترین بهبود او ښه شکل سره د دې باید محافظت وشي. یو مریض د کوما حالت کې د ملیریا له امله منځته سره یو بهترین نرسنګ باید وشي تر څو پورې د مریض ته د بستر زخمونه پیدا نشي. او که چیرته د دې سره سره منګ او تاسو یو مریض دغه کو په دې باندې پوه شو چې خدای نخواسته ناروغ د ملیریا له امله په پښتور غادمې کفایه خواته تللی دی، باید د هغې په بابله باندې منګ او تاسو اهتمامات ونیسو. دا خو د هغې مریضانو په بابله باندې وو چې شدید شکل یې وو. خو که چیرته لکه څنګه چې منګ او تاسو په ټولنه او په منطقه کې په ملیریا باندې اخته کیږو، بهترینه خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتللی شي، ښه دوا ورته واخلي، شوده ورته ورکړي. د هندوانو موسم راغلی، په کافي اندازه سره مایعات باید واخیستل شي. بل په زمین کې ښه خواړه باید وخوري. ولې زمونږ او ستاسو د بد مرغه ځینې رواجونه دا دي چې یو کس ناروغه شو هر څه پې بند کړي، وچو ډوډۍ سره ډوډۍ خوره، مقاومت یې نور هم ضعیفېږي. په ملاریا کې د سرو کرویاتو د تخریب سبب د تخریب کچه ډیره زیاته ده. په دغه وخت کې باید هغه خواړه باید واخلي چې اوسپنه ډیره ولري. ښه خواړه باید وخوري تر څو پورې د هډوکو عظم یا د هډوکو مغز تقویه شي. تر څو پورې څومره آر بي سي او حجرات چې تخریبیږي باید دوی بیرته هماغه اعاده کړي. نو که چیرته دغه ټول اهتمامات په نظر کې ونیول شي، انشاءالله هیڅ وخت به موږ او تاسو د ملیریا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږو. او که چیرته اخته شوي هم یو، زر به انشاءالله الله پاک شفا راکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال څخه مننه کوو چې د ملاریا په اړه مهم او بشپړ معلومات له موږ سره شریک کړل. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. د الله په امان.
نایی.